درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت علیکم فایل هم د افغانستان سیمي او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنې دوکې د روان میلادي کال فایل راهیسی دیار لسل نزیات واله راغلي دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوه ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لسر افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نستانه شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندې پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویل دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي نوموړي ویلي تر هغه چې افغانستان کې د په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شي د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وی او ویلي و چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خو درې خو لدی مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړی دي طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوتن نه نیسي د حماس لخوا يرغمل شوی درې اسرائیلیان چې نن د غزي په ترانګه کې خوش شول اسرائیل ته ورسېدل د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې لمخې به اسرائیل هم نن د ورځې په ورستیو کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړي د غدری اسرائیلین بچی د غزي تړنګ په خان یونس سیمه کې د نړیوال سرسلي بستازو تل سپارل کې دوه وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لیږدول شوی هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي اسرائیلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خپره شوه د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړي خو په ټکو د امریکا د مرستو نشتون پرې نش جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړی چې ایران د غنی شوو ایراني میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډیر کم دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې ویل چې تهران د شپېته سلنه غني شوو ایراني میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شئ د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د روان میلادي کال د فایل راهیسی د افغان کډوالو د ستنېدو د زیاتوالي خبره دوی وایي د جنوري د میاشتې د فایل راهیسی هغه کډوال چې افغانستان ته ستنېږي شمېر یې دیارلس سلنه زیات شوی دی خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او ځورونو له دې هېواد وتلو ته اړ کړي دي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دیني او ساینسي سیمینارونو تنظیم له پراخو نیوکو سره ولې پرې رپ لري دا متقاعدینو له هغو ستونزو مو هم خبرو چې وایي د طالبانو د حکومت وروستۍ پرېکړې چې وایي دوی د محکمو کې د خپلو حقوقو لپاره راشي دوی ستونزې نشي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپرې کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10 زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خپور شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14مې د جنوري تر 13مې پورې شاوخوا 10 زره کسان له پاکستانه له 5 بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بېلابېلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بېرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تېرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبې هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
تمام نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. به دی ورسته ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لر پرتوسیمو پیخور او کوت تولارل دا لړۍ همدا اوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بله میاشت افغان کډواله چې دوی هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ ته وړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بېرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کېږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. بس پاکستان راغلی اوس بل چې امینه کې اوسېږي خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته بل دغه هغه راتنګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بېرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کله نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، پخوانی حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمې کې شپې ورځې تیری. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونه که میخورند چوب دارم ده بیادرام
ده ماشون مالو میسرده کیگی نه لرکی لرونه و با نه دوتای آونه هم پیسی سلور کاله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نا وڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر باده برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم، څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 1400 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پرېکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي، او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 مریض کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,70,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کېږي، او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه مېرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کېږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه وروسته نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته رسو. د اوکراین ولسمشر چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک ته رامنځته کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلینسکي نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د دا ډول یو ځواک ته رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغسې یو ځواک ته رامنځته کولو موضوع مطرح کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د اروپا وسلوال پوځ رامنځته شي، او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوځ اساسي ښی دی. زیلینسکي نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د ده په باور اوس د دې وخت را رسېدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرح مطرح کړی او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه او ویل چې اوکراین به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته یې کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلینسکي ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکۍ به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلینسکي نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکراین دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې هیواد یې له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلینسکي دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وین سره له کتنې مخکې وکړه او ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نه وي شوی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ، او همدارنګه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېرو شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې ټیټ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوي دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بېرته کور ته راوګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسان چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګي بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بدن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی، چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او اووه نور ژوبل شول. خوسینو طالب سچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمیر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د جنوري په 1 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل
په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسیون د غړو په حضور کې وسوځول شو. 4-5 میاشتې به راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږي. اوس هم انشاءالله په سل کې 50-90% دا سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداری ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
تنه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبیان پرغه خبرتیا سربیره بیا می چر اورد هغه بیا قضایی ارګانو ته سپارو هغه بیا محکمه ته معرفي کو بیا په محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روختیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روختیا پال احمد الله وی
اختیار زهریات را ټول کړل او ویس فضل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمانان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیت شان دا په سل سره تاوان او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د ورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یوسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر. نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د ورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
کیو زنور علی همت ته هلمند بلد کچ کیو لسوالی سیمه اړیکه نیولې ده. مرسته په افغانستان کې اوس پرندوغه نه اړتیا سته که چیرې مرسته نورې هم وځنجېږي. د افغانستان اوس 18 میلیونه تنفس چې دی د روژې سره مخامخ دی که چیرې نور هم وځنجېږي. آیا دغه به د روژې کسان به آیا تر 30 میلیونه پسې هم ورسیږي؟ نو افغانستان چې دی اړتیا لري و مرستو ته هغه هم ډېرو مرستو ته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیاردو ډالر مرسته وسي. افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی. د نور ټوله نړۍ کې چې دی هغه امن او کراري ده. اوس چې دی غزه ده هم د افغانستان په شان د هغې ته الحمدلله بېرته مرستې وروان دي. نو افغانستان ته هم باید مرستې راسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. څنګه یاست؟ ازادي راډیو کارکونکو شایست په خیر است خیریت دی. الله پاک دې جنت درکړي. د افغانستان سره داسې دغه مرستې دومره مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډېر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی. کوچني کوچني ماشومان دي نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولوي چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته. خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري باید چې نړیوال ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څرنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نو دا خو د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته. نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي. بارانونه او واورې هم اوس فعلا شته. یخونه زیاتېږي. تر دې هم یخونه زیاتېږي که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوالې مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پراختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتي یم. د کمی مرستې چې افغانستان ته را روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی. اما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او افغانستان ته راځي، کچیری دغه مرستی افغانستان باندې بندې سي په افغانستان کې داسې بیا وزله کسان ست چې تقریبا زموږ د هیواد اتیا سلنه نوي سلنه د پسلو کې اتیا نوي سلنه تشکیلوي چې هغه هم زموږ خلق ټوله بیا وزله دي. نو کچیری دا نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.